د او پر ځین نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل اوریده شیخو لمعمول سره سم لمړی وار ورکو فرشته جلال زیت چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور پر وزیر باندې تور پورې کړی چې د تاریخي آثارو په قاچاق کې لاس لري. په کندهار کې نن د سړک په غاړه د ماین په چاودنه کې لس تنه ملکي خلک وژل شوي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر وایي له هند سره به د پاکستان روابط ښه کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون نن د اطلاعات او فرهنګ پر وزیر تور ولګاوه چې د تاریخي آثارو په قاچاق کې لاس لري. د دې کمیسیون مشر زلمی زابولی نن په خبري غونډه کې وویل چې د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مختوم رهین لندن ته د 950 تاریخي آثار په قاچاق کې لاس درلود. دوی ویلي د تاریخي آثار په لندن کې نیول شوی و. خو کله چې لندن کې پولیسو له شاغلي رهین څخه پوښتنه کړې وه نو د ورته ویلي و چې د افغانستان آثار نه دي. د اطلاعات او کلتور وزیر سید مختوم رهین دا مسله ردوي او وایي چې په دې برخه کې دی د اسنادو غوښتنه کوي. ولسی جرګې له هغه وروسته د مالیه وزیر حضرت عمر زاخلوال په استیزا کې بریالی اعلان کړ چې د هغه وکیلانو نمونه یې واخیستل چې دی د پوینا په اداري فساد قاچاق او غیر قانوني کړنو کې په لاس لرلو تورنوي. نوموړي په دې برخه کې د حاجي ظاهر قدیر محمد نعیم حمیدزی لالی محمود خان سلیمان خیل محمد عارف رحمانی سمیع الله سمیم او محمد عظیم محسنی نمونه په ډاګه کړل. که څه هم تورونو سوی وکیلانو د خبرې رد کړي خو د جرګې اکثر غړو د شنو کارتونو په پورته کولو سره نن د مالیه د وزیر څرګندونې د قناعت وړ وبللې. وروسته په خبرونه کې په دې ارتباط رپورت لرو. نن په کندهار کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې لس تنه ملکي خلک وژل شوي او 12 نور زخمیان دي. درغستان ولسوال عبدالغنی مسلم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه درغستان او معروف ولسوالیو ترمنځ په یو تونس موټر کې وسوه. د پوینا په مړو او زخمیانو کې شتي او ماشومان هم شامل دي. د جمهور رئیس حمید کرزی د مطبوعاتو دفتر یو اعلامیه خبره کړې ده چې په دغه اعلامیه کې ښاغلی کرزی د کندهار د نن ورځې چاودنه په شدت غندلې ده. د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف نن له هند سره د پاکستان د روابطو پر شکولو ټینګار وکړ. ویلي دي چې له هند سره د عدم اعتماد د فضا د شکولو لپاره به کار کوي. نواز شریف نن په لاهور کې د خلکو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې هند او پاکستان ترمنځ وېره باید له منځه ولاړه سي. د ویل چې د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره خبرې کړې دي او دواړو خواوو یو بل ته د ورتګ بلنی ورکړې دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر کاترین آشتن ویاند مایکل مین نن د پاکستان د پارلماني انتخاباتو په اړه وویل چې د پاکستان خلکو په ټاکنو کې د برخه اخیستلو لاري په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ لپاره تاریخي ګام پورته کړ.
The High Representative welcomes the progress made by the Pakistani authorities.
دوی د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین آشتن د پاکستانی خلکو لخوا دغه پرمختګ د ستاینه کوي او د پاکستانی چارواکو د دوه هڅو ستاینه کوي چې ټاکنې د انتخاباتو د کمیسیون په ارتباط د نوې قانوني اصلاحاتو د سرپرست حکومت لاري او د دې هیواد لملي او نړیوالو تعهداتو سره سم تر سره کړي. په عین حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هونګلین د پاکستان په انتخاباتو کې د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند ته د بریالیتوب مبارکي ورکړه او ویل چې دوی به د پاکستان له نوي حکومت سره همکاري کوي. دا وایي موږ د دې هرکلی کوو او مبارکي ورته وایو. موږ د ملګرو په توګه د پاکستان له حکومت ملاتړ ته دوام ورکوو تر څو ملي ثبات رامنځته کړي او د ولس د پرمختګ لپاره کار وکړي. موږ هم داراز غواړو چې له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو مشارکت یوې نوې مرحلې ته لوړ کړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما ویلي له نوي پاکستاني حکومت سره د برابر یا مساوي شراکت پر بنا کار کولو ته تیار دی. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان نن خبري اعلان ته ویل چې د سوریه پولی ته نږدې د ریحانلی په شارګوټي کې وروستۍ چاودنې د سوریه د رژیم له مخالفانو سره اصلا ارتباط نه لري. اردوغان ویل چې داسې وکړی سته چې د دې څرګندولو هڅه کوي چې په ریحانلی کې میشت د سوریه کډوال او د سوریه د رژیم مخالفان په دې مسله کې شکیل دي. خو اردوغان ویل موږ به په راتلونکي کې ضروري ګامونه پورته کوو خو موږ څوک نسي غولولای. موږ به د اړتیا په وخت کې غچ اخلو او له دې ویره نه لرو. ټول خلک باید په دې خبر سي. د ترکیه په ریحاند سیمه کې د شنبه د ورځې د خبرګو چاودنو مسولیت روسه هیڅ ځلې نه دی اخیستی. د یو بل خبر له مخې د ترکیه پوځ وایي چې په جنوبي سیمو کې له خپلې یوې جنګي جټ الوتکې سره اړیکې پرې سوې دي. د ترکیه د پوځ اعلامیه وایي چې له دې اف شپاړس جټ الوتکې سره د سوریه سرحد ته نږدې د عثمانیه ولایت د غرنیو سیمو په فضا کې روابط قطع سول. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به سبا په روسیه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د کرملین چارواکي وایي د سوریه وضعیت به د دواړو د خبرو په سر کې وي. په دې ارتباط نور جزئیات لا نه دي ورکړ سوي.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړل. د افغانستان د مالی وزیر د ولسی جرګې په استزایه غونډه کې د دې جرګې د یو شمېر هغو غړو نومونه افشا کړل چې د په وینا په فساد او غیر قانوني کارونو کې لاس لري.
برای ما زنگ آمد از وکیل تنو محترم آقای حاجی سب ظاهر که گفتن موتر گرفته شده ای اگر رها شود. وکیل سب دیگه ما که حضور دارد اینجا آقای میرزا لاله
یو توران وکیل وای
که یو نفر په ګمرکاتو کې که یو نفر د وزارت مالیه په چوکاټ کې شخص لالی او د لالی کوم مرګورو کوم مقرر کړی وو لالی د دې مطبوعات پر وړاندې د افغانستان د ولسی جرګې څخه استعفا ورکړي.
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر لندن ته د 950 تاریخي آثارو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن کړ. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د سرحدي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره یې هڅې ګړندۍ کړې دي. د پاکستان د پارلماني انتخاباتو د وروستیو نتایجو او د نوي حکومت د جوړولو د هڅو له وروستیو حالمو خبرو او دا چې د انتخاباتو نتایج به د امریکا او پاکستان پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي په دې اړه هم یو تحلیلي مطلب لرو. د افغانستان مالی وزیر نن د ولسی جرګې د هغو شپږو غړو نومونه افشا کړل چې د په خبره په فساد او غیر قانوني کارونو کې لاس لري. حضرت عمر زاخیلوال دغه نومونه د ولسی جرګې هغې غونډې ته واخیستل چې د ده د استضاع په اړه جوړه شوې وه. نوموړی د ولسی جرګې له استضاع څخه بریالی راووت او خبرې د وکیلانو لپاره د قناعت وړ وې، خو په غیر قانوني کارونو ځینې تورن شوي وکیلان پر دوی لګول شوي تورونه بې ځایه بولي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین په رپورټ کې.
دا لمړی ځل دی چې د افغان حکومت د کابینې یو برحاله وزیر د ولسی جرګې ځینې غړي د رسنیو په وړاندې په فساد تورنوي. د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په استزاحیه غونډه کې د هغو شپږو وکیلانو نومونه افشا کړل چې د ده په خبره په بیلابیلو غیر قانوني کارونو کې لاس لري. ښاغلي زاخیلوال په دغه ډله کې د ننګرهار د خلکو د استازي حاجي ظاهر قدیر، د کندهار د استازي محمد نعیم لالی حمیدزی، د فراه د استازي سمیع الله سمیم، د بغلان د استازي محمد عظیم محسنی، د غزنی د استازي عارف الله رحمانی او د پکتیکا د استازي محمود سلیمان خیل نمونه واخیستل. د مالی وزیر د حاجی ظاهر قدیر او محمد نعیم لالی حمیدزی د غیر قانوني کارونو په اړه داسې ویل:
ما قاچاق دزگیر کردیم در ولایت ننګرهار. قاچاق آرد برای ما
مش په ننګرهار ولایت کې قاچاق سوی اوړه ونیول. ماته د حاجی ظاهر لخوا زنګ وهل سو او راته ویل چې نیول سوی موټر باید خوشی سي. بل وکیل حمیدزی لالی چې دلته حاضر هم دی مجسند لرو. سره له دې چې د شی لاس پر موټر د ملي امنیت شورا لخوا بندیز لګول سوی، خو دی له مکتوب سره راغی او ویل چې د موټر باید ګمرک سي.
د مالی وزیر زیاته کړه چې د وکیلانو په لاسوهنه د 1999 او 1999 کال ترمنځ له پاکستان څخه څه باندې 3500 ټیلره وړل محصول پراته راتیر شوی چې د هیواد ملي بودیجې ته 1.3 میلیونه ډالر زیان اړولی. د مالی وزیر ویل هر کله چې د کندهار استازي محمد نعیم حمیدزی لالای بهرنیو سفرونو ته ځي نو له هغې خوا څخه له ځان سره شراب هم راوړي. د مالی د وزیر په وینا د غزنی وکیل عارف الله رحماني پر د فشار راوستی چې له سپریم شرکت څخه قرارداد ورته واخلي، او محمود خان سلیمان خیل ورته ویلي وو چې زوی د ګمرک رئیس کړي. نوموړي د فرا په وکیل سمیع الله سمیم تور ولګاوه چې د تیلو او شرابو په قاچاق کې لاس لري. غوښتل مو د هغو ټولو وکیلانو نظرونه راواخلو چې د مالی وزیر په غیر قانوني کارونو تورن کړل، خو له دې ډلې څخه یوازې د محمد نعیم لالی حمیدزی او محمد عظیم محسنی په نظر اخیستو کې بریالي شو. دغو دواړو وکیلانو پر ځان لګول شوي تورونه رد کړل.
په ټول افغانستان کې که یو نفر په ګمرکاتو کې که یو نفر د وزارت مالیه په چوکاټ کې شخص لالی او د لالی کوم مرګرو کوم مقرر کړو لالی د دې مطبوعات پر وړاندې دغه مطبوعات پر وړاندې باندې د افغانستان د ولسی جرګې څخه استعفا ورکړي.
اظهارات کاملا به خاطر از کی ماده استیزا از امضا کړم
د خبرې د دې لپاره وکړي چې ما د استیزا لپاره لاسلیک کړی دی. د دې لپاره وی چې زه د بودیجوي او مالی کمیسیون مرستیالم او زه پوهیږم چې په دې وطن کې څومره خیانت دی.
د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال په همدې ورځ ولسی جرګې ته د استیزا لپاره غوښتل شوی وو، خو نوموړی د استیزا بهیره بریالی راووت. د مالیې د وزیر له خبرو وروسته د ولسی جرګې په تالار کې علني رایهګیري وشوه او له څو محدودو وکیلانو پرته نورو ټولو د ده خبرې د قناعت وړ وبللې. د مالیې وزیر تېره اونۍ په ولسی جرګه کې د داسې یوې کړۍ د موجودیت یادونه وکړه چې پر ده باندې فشار راوړي او په غیر قانوني کارونو کې لاس لري. د دې وړاندې د کورنیو چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ هم ویلي وو چې د څلورو میاشتو په ترڅ کې یې د ولسی جرګې لخوا څه باندې 15,000 بېلابېلې عریضې ترلاسه کړې دي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې پر ځینو وکیلانو د مالیې د وزیر لخوا د تورونو د لګېدو مسله به عدلي او قضایي ارګانونو ته د څېړنې لپاره وړاندې کړي. د ولسی جرګې منشي انجینیر سید اکرام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
البته نن چې وزیر صاحب مالیه د ولسی جرګې په عمومي تالار کې خپل ځوابونه درلود او په کوم تعداد باندې کوم اتهام یې چې وارد کړ، نو کېدای شي چې وزیر صاحب مالیه ځان سره مستند اسنادونه ولري. په دې چې کله یو د مملکت یو وزارت یا وزیر صاحب د یو ادارې اتهام واردوي، هغه معلوم خبره ده چې ځان سره شواهد او ثبوت بلري. خو دغه کسانو باندې چې دا اتهام لګېدلی، نو دوی او د وزارت مالیه په منځ کې دا موضوع قضایی او عدلی ارگانونو تا با راجی کی گی، دوی با دغه اتهاماتو پا رابطه خپل سیڑنه بکی.
د ولسی جرګې منشي انجینر سید اکرام چې د مالیې د وزیر لخوا د نننیو تورونو په اړه د ولسی جرګې د اداري پلاوي د ممکنه اجراءاتو په باب خبرې کولې. سید اکرام وایي چې د تورونو وکیلانو مسله به عدلي او قضایي ارګانونو ته د څېړنې لپاره وړاندې کړي. د کابینې یو وزیر څنګه شو چې د ولسی جرګې په استزایه غونډه کې د یو شمیر هغو غړو نومونه واخلي چې دی په غیر قانوني کارونو کې په لاس لرلو تورنوي. په دې اړه مو د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو له یو کارپوه سره هم مرکه کړې ده. خو مخکې تر دې به د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون د مشر د نننیو څرګندونو په باب راپور راواخلو. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون د اطلاعاتو او فرهنګ پر وزیر سید مخدوم رحیم تور پورې کړ چې لندن ته د 950 تاریخي آثارو په قاچاق کې لاس لري. د دې کمیسیون مشر زلمی زابولي وایي قاچاق شوي آثار د مهال د لندن له پولیسو سره دي. د افغانستان د خبریالانو د ملي اتحادې مشر هم د اطلاعاتو او فرهنګ پر وزیر ورته ادعاوې کوي او وایي چې په دې اړه اسناد او شواهد لري، خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر دغه تورونه بې ځایه بولي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په راپور کې.
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون وایي په دې وروستیو کې د لندن پولیسو له افغانستان څخه قاچاق شوي 950 تاریخي آثار نیولي او زیاتوي چې په دې قاچاق کې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم لاس لري. د دې کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابولي د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د لندن پولیسو د اطلاعاتو فرهنګ له وزارت څخه د قاچاق شوو آثارو په اړه پوښتنه کړې، خو مخدوم رحیم ورته ویلي چې دا آثار د افغانستان نه دي.
د اطلاعاتو فرهنګ وزیر له ډیپلوماټیکو لارو او د خپل لاسلیک په وسیله د لندن پولیس ته لیکلي چې دا آثار د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اړوند نه دي. په داسې حال کې چې د کابل موزیم وایي زموږ آثار ورک سوي دي، د اطلاعاتو فرهنګ وزیر په دې برخه کې مسؤل دی.
له دې وړاندې هم په څو ځله بهر ته د افغانستان د تاریخي آثارو د قاچاق موضوع راپورته شوی او کله ناکله امنیتي چارواکو دغه قاچاق وړونکي نیولي هم دي. څه باندې لس ورځې وړاندې د ملي امنیت ځواکونو په هرات ولایت کې یوه داسې دستګاه ونیوله چې تر ځمکې لاندې د تاریخي آثارو د موندلو لپاره کارېدله. د افغانستان د خبریالانو د ملي اتحادیې عمومي مشر فهیم دشتی هم وایي داسې اسناد لري چې لندن ته د قاچاق شوو تاریخي آثارو په مسأله کې د اطلاعاتو فرهنګ د وزیر لاس لرل ثابتوي. ښاغلی دشتی چې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو په کمیسیون کې خبرې کولې، رسنیو ته خپل اسناد وړاندې نه کړل، خو د دې موضوع په اړه یې خپل نظر داسې څرګند کړ:
اسناد یې ما به دست آوردیم کې قاچاق 59 قلم آثار تاریخي.
موږ داسې اسناد ترلاسه کړي چې لندن ته د 950 تاریخي آثارو د قاچاق پاړه دي. دغه اثر د برونزو پاسر پورې اړه لري. د لندن پولیسو دغه اثر توقیف کړي او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ له وزیر غوښتي چې دغه اثر ستاسي دي او کنه. د کابل موزیم د لندن پولیس ته لیکلي موږ اړتیا لرو چې دغه اثر له نږدې وګورو. خو د اطلاعات او فرهنګ وزیر ورته لیکلي چې دغه اثر د کابل موزیم اړوند نه دي،
اثر مربوط موزیم کابل نمیشه.
خو د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رهین په ځان لګول شوی تورونه رد کړل او غوښتنه وکړه چې یاد شوی مدیان باید په دې اړه خپل اسناد وړاندې کړي. ښاغلی رهین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یو پوچه او بیمانه خبره ده. فکر نه کوم له ده پرته نور څوک داسې خبرې وکړي او څوک به باور هم پرې ونه کړي. فهم د شتي په یو تلویزیون کې ویل چې زما د اطلاعات او فرهنګ وزیر نه خوښیږي. دوی ته ووایي هر سنه چې لري رای وړي او په خپل کور کې مساتي.
له دې وړاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو راهیسې یې بهر ته د 6000 بېلابېلو تاریخي آثارو د قاچاق مخه نیولې ده. د حکومت له هڅو سره سره بیا هم په تیرو څو کلونو کې لسګونه ډوله تاریخي آثار بهر ته قاچاق شوي او اکثره یې تر اوسه بیرته نه دي راوړل شوي.
و امرل چې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون د اطلاعات او فرهنګ پر وزیر سید مخدوم رهین تور پورې کړ چې لندن ته د 950 تاریخي آثارو په قاچاق کې لاس لري. تر دې مخکې مو واورېدل چې د افغانستان ولسي جرګې په استضاحه غونډه کې د مالیې وزیر د هغو شپږو د دې جرګې د هغو شپږو غړو نومونه افشا کړل چې د دب خبره په فساد او غیر قانوني کارونو کې لاس لري. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي عدلي او قضایي ارګانونه باید هغه تورونه تعقیب کړي چې د مالیې وزیر نن پر ځینو وکیلانو ولګول کننو پر حکومت به د خلکو باور لا زیانمن شي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو اجمل هوډمن سره غږیدلی دی.
د سیاسي چارو کارپو اجمل هوډمن، تاسو په جریان کې استئ چې د مالیه وزیر نن په ولسی جرګې کې شپږ وکیلان مخامخ په اداري فساد کې او په ځینو نورو مسایلو کې په لاس لرلو تورن کړ. په خوا هم داسې تورونه لګېدل خو نمونه نه اخیستل کېدل. تاسو نن نظر د مالیه وزیر څرنګه داسې یو جرأت وکړ؟
د کورنۍ چارو وزیر لومړی کس و چې د ولسی جرګې د غړو د غیر قانوني غوښتنو په برخه کې څرګندونې وکړلې او د هغې نه وروسته د مالیې وزیر دا د یو ګام کېښوده چې په مشخص ډول یې څو کسانو ته ګوته ونیوله او ویې ښودل چې دا کسان په فساد کې ښکیل دي او د خپل واک او قدرت نه ناوړه استفاده کوي. اما دا یو ښه بدلون کېدلی شي، اما په دې شرط چې د افغانستان د اساسي قانون د احکامو له مخې نه د افغانستان عدلي قضایي ارګانونه اقدام وکړه او د مالی د وزیر نه کوم شواهد او اسناد او مدارک چې د مالی د وزیر سره په دې برخه کې موجود دي هغه باید زر تر زره د افغانستان لوی څارنوالۍ ته لاړ شي او د افغانستان لوی څارنوالۍ د اساسي قانون د 1302 مادې په اساس باندې د دغو قضایو په برخه کې تحقیق پیل کړي او ټول موجوده اسناد او شواهد باید محکمې ته ولېږي او دغه کسان باید محاکمه شي. که چیرې په دې برخه کې تحقیق ونه شي د دوی په وړاندې دعوا اقامه نه شي او دا خلق محاکمه نه شي، زه فکر کوم دغه ډول موضوعات نه یوازې دا چې د خلکو په وړاندې به د دولت بې اعتماده کوي عملي کومه ګټه یې نشته.
په دې وروستیو کې هم د کورنیو چارو وزیر هم د مالی وزیر چې تاسو ورته اشاره وکړه په وکیلانو تورونه ولګول، یعنې د حکومت هغه چلند یو څه د ولسي جرګې سره جدي شو، څه علت کېدای شي دې کار؟
ګورئ په مجموع کې چې موږ ګورو په خپل د افغانستان په دولت کې دغه څو پرله پسې کلونه چې موږ ګورو د درې ګونو قواوو ترمنځ روابط د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ باندې نه دي. معمولا حکومت کوشش کړی ده چې هغه حقوقي ادارې یا هغه ارګانونه چې د افغانستان د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوي دي او ځانګړي صلاحیتونه لري او کولای شي د خپلو صلاحیتونو په اعمال سره د حکومت واکونه محدود کړي. یو دلیل دا کېدلی چې د افغانستان حکومت غواړي چې په خپل وروستي یو کال کې چې پاتې ده غواړي چې ډېر مستقلانه عمل وکړه او د ولسي جرګې نقش د یو تخنیني ارګان په توګه د داسې ارګان په توګه چې د حکومت په چارو باندې څارنه کوي ډېر کمزوری کړه.
د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو وایي.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد امنیت شورا د هغه وړاندیز لپاره کار کوي چې د سرحدي ځواکونو د غښتلتیا لپاره یې کړی و. د امنیت شورا په خپلې وروستۍ غونډه کې ویلي چې افغان سرحدي ځواکونه قوي روحیه لري خو باید په بشپړه توګه تجهیز او ښو وسایلو او تجهیزاتو سنبال کړی شي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په اړه له کابل راپور لري.
ورسته له هغه چې د امنیت شورا د افغان سرحدي ځواکونو د غشتلتیا او سمبالتیا غوښتنه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه به ګړندي ګامونه واخلي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سرحدي ځواکونه د نورو امنیتي سرتیرو په پرتله اوس مهال په ښه حالت کې دي، خو د دوی د لا غشتلتیا لپاره به لا ډېر کار وسي. ښاغلي صدیقي ونه ویل چې افغان سرحدي ځواکونه په ځانګړي ډول کوم وسایلو او تجهیزاتو ته اړتیا لري، خو دوی وایي له نوي ټکنالوژي سره برابر وسایل او امکانات به افغان سرحدي ځواکونو برابر کړل سي.
نن هم د نورو د پولیسو د واحدونو په پرتله موږ سرحدي ځواک ډېر یو قوي او غښتلی ځواک دی. نو بیا اوس هم ډېر کوشش کوو، سرمایه ګذاري کوو او امکانات لرو ترڅو وکولای شو د هغه ټکنالوژۍ او هغه نور تجهیزات او ډېر پیشرفته تجهیزات چې په سطح په منطقې کې نور هیوادونه هم لري موږ هم د هغه برخوردار شو.
د کورنۍ چارو وزارت ویان وایي په تیری ولس کلونو کې سرحدي ځواکونه د دې جوګه سوي چې افغانستان ته د ترهګرو لاره وشتلو تر ډېره مخنیوي وکړي. افغانستان امنیت شورا ورسله هغه د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته د سرحدي ځواکونو د شسم بلتیا سپارښتنه وکړه چې د ملي امنیت سلاکار رنگین دات فرسپنتا د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ له سرحدي سیمو څخه لیدنه وکړه او د شورا ته راپور ورکړ. د افغانستان امنیت شورا او د کورنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې افغان سرحدي ځواکونه کوم وسلو، وسایلو او امکاناتو ته اړتیا لري. د پوځي چارو پوهان وایي افغان سرحدي ځواکونه یو شمېر مهم امکانات نه لري چې وکولای شي له سرحدونو په سمه توګه دفاع وکړي سي. جنرال امر الله امان ازادي رادیو سره په خبرو کې ځنی مهم ټکي داس یاد کړم.
د سرحدي د پوسټو د حمایت په خاطر باندې توپچی ځواکو ته ډیر اړتیا ضرورت ده، او د یوګوی د اکمالاتو لپاره هلیکوپټرو ته ډیر اړتیا ضرورت ده، هوایی ګزمو لپاره خاص هلیکوپټر دوربیندار او غټه اړتیا ضرورت ده، او هغه وسایل د شپې د لیدنې لپاره چې په سفرترین تجهیزات دي نن په جرمني کې دي نن په امریکا کې دي هغه ډیر اړتیا ضرورت ده، خو د پرسونل تکمیل اول ضرورت ده.
د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ وروسته هغه دوه واره جګړه وسوه چې پاکستان د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې دروازه او نور تاسیسات جوړ کړه چې وروسته دغه تاسیسات د افغان ځواکونو لخوا ویجاړ شوه. له دې نشته وروسته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو د پاکستان پر ضد مظاهرې وکړې او له افغان ځواکونو ملاتړ وکړ، خو د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له حملو نږدې یوه اونۍ وروسته وسلوال طالبانو هم د یکشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل چې پر افغان ولس او هیواد هر ډول تیری غندي. د طالبانو په خبر پاڼه کې راغلی چې د حکومت پر وخت یو لویشت خاور چاته نه ده پریښې او اوس به هم له افغانستان څخه دفاع ته لومړی توب ورکړي، خو د سیاسي چارو پوهان وایي پر دې ملي مسلې طالبانو نا وخت خبرګون ښکاره کړ. د سیاسي چارو یو کارپوه عبدالستار صادق په دې اړه وایي
زه فکر کوم چې پاکستان له هغوی حمایه کوي او دوی ونه شو کولای تر هغه وخته پورې چې د پاکستان اجازه واخلي په دې قضیې کې خپل دریځ څرګند کړي. همدغه ځان سبب د دې شو چې دوی خپل موقف له لاسه ورکړي، خو بیا هم د همدغه خلا یا د تشه دې د کولو لپاره دوی فکر کوم چې پاکستاني لوري سره غږېدلی او همدغه سې اعلان خبره کړي. خدا ډیر ځند دی نا وخت ده.
دا یواز د ګوشتي ولسوالۍ سرحدي سیمه نه ده چې پاکستاني ځواکونه له سرحدي اصول سرغړونه کوي، بلکې تر دې مخکې په تیرو شاوخوا دوه کلونو کې د پاکستان له خاور د افغانستان د کونړ ولایت سرحدي سیمه په سلګونو راکټونو وشتل سوي دي. د چارو پوهان افغان دولت سپارښتنه کوي چې د سرحدونو د ښه ساتلو لپاره دي د سرحدي ځواکونو پوره سمبالتیا او غشتلتیا ته پام وکړي، او د دې په خبره د کورونا امنیت لپاره د سرحدونو ساتل مهم دي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سیمه ییزو مسایلو کې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو موضوع ته انګرزو. نواز شریف په انتخاباتو کې تر بری وروسته د نوي حکومت جوړولو هڅه پیل کړې. لبل خو د راپورونو لمخې یو شمیر ګوندونو د انتخاباتو په بهیر کې د بینظمۍ او درغلۍ ویلې دي. لپاره خبره د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن انګار را سره په ټلیفون کې دی. انګار صاحب، اول راته وایي چې وروستي نتایج اعلان شوي کنه؟
تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. انتخاباتو کمیسیون او چارواکي چې باوړاندې مطبوعاتو ته په لیګلی پیغام کې ویلي چې تقریبا 90% نتایج دوی ته رسیدلی دي او تر هغه چې 100% ټول پوره شوی نه دوی رسمان د یو خبري غونډه یا نور څه اعلان نشي کولای. ولی د دوی په ویب پاڼه کې تقریبا ډیری نتایج او د حوزو نتایج راغلي دي چې دغه مخې په مجموع کې په مرکزی سطح باندې نواز شریف مخکې دی، په ورپسې دویم ګوند عمران خان دی او بیا د نور ګوندونه دي، خو تر اوسه پورې رسمن دوی دغه نتایج نهایی نه دي اعلان کړي. بل
بلې څه داسې راپورونه هم ورکول کېږي چې یو شمېر ګوندونه ناراضه دي او شکایتونه یې کړي دي چې په انتخاباتو په پروسه کې څه بې نظمي وي او څه درغلی هم شوي دي، په دې اړه څه ویل کېږي؟
د قومي اسمبلی یا د مرکزی پارلمان شپږ دیرشمه حوزه چې د خیبر ایجنسۍ باړې سیمه راځي، شپږ څلوېښتمه بخښنه غواړم شپږ دیرشمه د مومند ایجنسۍ راځي، شپږ څلوېښتمه د خیبر ایجنسۍ باړه راځي، درېیمه حوزه د پېښور مربوطاتو کې ده. د دغو کاندیدانو همداراز په ډی آی خان کې، ډېر اسماعیل خان کې، په مولانا فضل الرحمان باندې تور پورې شوی، نورو کاندیدانو په مجموع کې دغو کاندیدانو د دې حوزو کم کاندیدان چې ناکام شوي دي، دوی په دې کې حمید الله جان اپریدی پخوانی مرکزی وزیر و، دوی ټول تور پورې کړی چې د دوی سره ډېره زیاته تګی شوې ده، د دوی نتایج بیخي یو مخ بدل شوي دي. همداراز د عوامي نېشنل ګوند یو مخکینی مخکښ مشر او وزیر پاتې شوی خوشدل خان ویلي دي چې د ده نتایج بدل شوي دي. د جمعیت بله
انګار صاحب، د دوی د شکایتونو نه مخکې به د انتخاباتو کمیسیون نتایج اعلانوي، او که چېرې دوی دغه شکایتونه به څېړل کېږي او وروسته به د انتخاباتو کمیسیون وروستي نتایج اعلانوي؟
دا یوازې دوی نه دي، دغسې په ټول پاکستان کې شوي، په کراچۍ کې خصوصا دا شکایتونه ډېر زیات شوي دي. د انتخاباتو کمیسیون تر اوسه پورې ویلي دي چې دوی به یو وارې دغه موجوده نتایج چې لاسته راځي دا به دوی اعلانوي، ولې دغه نه پس په انتخاباتو کمیسیون کې دغه د شکایتونو کوم بل کمیسیون دی غته دغه د دې نږدې څوک چې شکایت لري دوی ټول هغوی ته رسمان مراجعه کړې ده. هغوی وایي چې اوس موږ دا نتایج به اعلانوو چې کوم زموږ لاسته راځي، او چا چې شکایت کړی په هغه کې به موږ ارزیابي کوو، ګورو به د سره به رایې کشماري کار کوي، بیا که چېرته رښتیا درغلي ثابته شوله او د چا رایې تینا اخیستل شوي بیا به هغه نتایج بېرته دغه نه پس دوی ته برادو بدل کړي.
مجیب الرحمان انګار، له تاسو نه مننه. بیا هم د انتخاباتو په موضوع کې، البته د پاکستان د پارلمان انتخاباتو په موضوع کې تمکیږي. اروپایي اتحادیه وایي سره دی چې د پاکستان د وروستیو انتخاباتو په کمپاینونو خونړي بریدونه وشول، خو بیا هم په دغو انتخاباتو کې ډېرو رایه ورکوونکو ګډون وکړ، او دا د پاکستان ولسواکۍ لپاره یوه مثبته نښه ده. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب لیکلی او د پاکستان د انتخاباتو په رڼا کې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې څېړلې دي. مهم ټکی سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
د پاکستان د شنبې د ورځې د انتخاباتو په دې هرکلی وشو چې د دغه هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د یو منتخب حکومت څخه بل ته د واک د انتقال زمینه برابره کړه. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې دا ښکاري چې د دغو انتخاباتو په نتیجه کې به پیاوړي ملکي مشران قدرت ترلاسه کړي چې کولای شي د هیواد د ژورو اقتصادي ستونزو چاره وکړي او د پوځ د پراخه واک او خپلسرۍ مخه ونیسي. خو ورځپاڼه لیکي چې د دغو ټولو سره بیا هم د داسې خوشبینۍ لپاره ځای نشته چې د دغو انتخاباتو په نتیجه کې به هغه بیلابیل ستونزې چې د امریکا او پاکستان روابط کړکیچن کړي لري شي، بلکې کېدای شي ځینې دغه ستونزې نورې هم ناوړه شي. واشنگټن پوسټ لیکي چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ ګوند او د عمران خان د تحریک انصاف ګوند چې په دوه انتخاباتو کې ډېرې کرسۍ ترلاسه کړي، نسبت اوسنی حکومت او پوځ ته د طالبانو په وړاندې نرم او د امریکا په مقابل کې شدید دریځ لري. ورځپاڼه لیکي چې نواز شریف له پاکستانی طالبانو سره د خبرو ژمنه کړې او عمران خان ویلي دي چې د طالبانو په مقابل کې د امریکا جنگ ته خاتمه ورکوي او امریکایي بی پیلوټه الوتکې به نسکوري کړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي سره لدې چې طالبانو انتخابات وغندل، خو په هغو کې یو شوم کردار ادا کړ. طالبانو د نواز شریف او عمران خان د ګوندونو انتخاباتي کمپاینونو ته څه ونه ویل، خو په نورو غیر مذهبي ګوندونو یې خونړي بریدونه وکړل چې په نتیجه کې لسلو زیات کسان مړه شول. ورځپاڼه لیکي چې امریکا اوس باید په دې هیله وي چې نواز شریف چې په انتخاباتو کې د بریالیتوب توقع کېده د اقتصادي رغونې لپاره خپلې ژمنې ترسره کړي. هغه ژمنه کړې چې د برېښنا د کموالي ستونزه چې د پاکستان صنعتي په ټپه درولې حلوي او د هیواد لپاره نوې زیربنا جوړوي. واشنگټن پوسټ لیکي چې د نواز شریف د تیر صدارت په دوران کې پاکستان خپل اتومي ازمیښت وکړ، خو بیا یې هم هغه مهال د امریکا له حکومت سره ښې اړیکې وې. اوس که چیرې د هغه مقصد رښتیا هم اقتصادي رغونه وي، نو دوی به کوشش وکړي چې له پاکستان سره د واشنگټن کلنۍ یو میلیارد ډالر مرسته چې یو برخه په وروستیو کلونو کې ځنډیدلې دوام پیدا کړي. ورځپاڼه زیاتوي چې ښاغلی نواز شریف کېدای شي دا کوشش هم وکړي چې د پاکستان پوځ چې د زرداری د اوسنی حکومت په دوران کې هم د طالبانو او افغانستان په مقابل کې سیاسي چارې سمبالولې تر خپل کنټرول لاندې راولي، خو دا لري بریښي چې د پاکستان یو ملکی حکومت به د افغانستان په مقابل کې د پاکستان ستونزمن چلند بدل کړي. ورسپانه د افغان طالبانو لځینو مشرانو سره د اسلام آباد همکاري او د افغانستان د سولې د پروسې په مقابل کې ستونزې پیدا کول د پاکستان د دغه ستونزمن چلند یو مثال ګڼي.
د پاکستان د پارلماني انتخاباتو په اړه د واشنگتن پوسټ ورسپانې د تحلیلي مطلب مهم ټکي مو واورېدل. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو امید مطلبان سلو تر غلې مېره باندې
سلام با تشکر آقای نوري. سلام شنونده های عزیز، امیدوار هستم عصر خوش داشته باشین. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شده. مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. در این جریان داخترین موضوع روز بررسی میکنیم، آن هم اظهارات وزیر مالیه افغانستان. وزیر مالیه 6 وکیل را نام گرفته به دست داشتن در فساد و قاچاق متهم کرد. گزارش ها و مطالبه دیگه هم داریم و ما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که زرغونه منگل پیشکش میکند.
وزیر مالیه افغانستان پس از افشای نام‌های شماری از وکلایی که در کارهای غیرقانونی در کشور دخیلند، از ولسی جرگر رأی اعتماد به دست آورد. در انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی ارغستان ولایت قندهار بیش از 20 نفر کشته و زخمی شدند و نواز شریف می‌گوید می‌خواهد به اعتمادی عمیق موجود با هند را کاهش بدهد. وزیر مالیه افغانستان در جلسه استیضایه امروز ولسی جرگه از آن هده از وکلای نام برد که در قاچاق و فساد اداری دخیلند. حضرت عمر زاخیلوال هنگام پاسخ به سوالات نمایندگان نامهای شماره از وکلا را افشا کرد که در موارد یاد شده متهمند: آجی ظاهر قدیر، لاله حمیدزی، محمود خان سلیمان خیل، محمد عارف رحمانی، سمیع الله سمیم و محمد عظیم محسنی از جمله وکلایند که وزیر مالیه از آنها نام برد. هرچند این افشاگری های وزیر مالیه خشم شماره از نمایندگان ولسی جرگه را برانگیخت، اما سرانجام وی در یک رایگیری علنی بسمتش باقی ماند. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه افغانستان وزیر اطلاعات و فرهنگ را متهم به قاچاق آثار تاریخی افغانستان کرد. زلمه زابولی رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که سید مخدوم رهین در قاچاق 59 قلم آثار تاریخی به لندن دست دارد. آقای زابولی میگوید که این تعداد آثار تاریخی در لندن به دست آمده است، اما زمانی که پلیس لندن از آقای رهین در مورد پرسیده وی گفته است که این آثار به افغانستان ارتباط ندارد. اما سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ این مسئله را رد کرده و خواهان ارائه اسناد و شواهد از سوی مشران و جرگه شده است. تفاهم‌نامه چهار جانبه میان وزارت سهادامه افغانستان، اداره انکشاف بین المللی کانادا، امریکا و سفارت آلمان امروز در کابل به امضا رسید. سریا دلیل وزیر سهادامه افغانستان گفت که این سند به سلسله همکاری‌های جامعه جهانی با این وزارت در بخش تمویل خدمات صحی به امضا رسیده است. و خبر آخر داخلی که مسئولین محلی ولایت اوروزگان از کشته شدن یک قمندان پلیس با 4 محافظ آن خبر میدهند. جان محمد پوپل معاون شورای ولایتی اوروزگان میگوید که این حادثه شب گذشته به وقوع پیوسته است. بر اساس یک خبر دیگر امنیتی، در انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی ارغستان ولایت قندهار بیش از 20 نفر کشته و زخمی شدند. عبدالغنی مسلمیار ولسوال ارغستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حادثه پس از چاشت امروز رخ داد. رادیو آزادی. نواز شریف که بعد از پیروزی در انتخابات اخیر در پاکستان قرار است صدر اعظم آن کشور شود، گفته است می‌خواهد به اعتمادی عمیق موجود با هند را کاهش دهد. شریف دو روز بعد از آن که حزب وی برنده انتخابات شد، امروز در لاهور به خبرنگاران گفت نیاز به تمرکز روی ترس و حراس متقابل موجود میان دو کشور وجود دارد. او گفت با منموهن سینگ صدر اعظم هند صحبت تلفنی نموده و دو طرف یک دیگر را به بازدید از کشورهایشان دعوت کردند. هند و پاکستان در گذشته 3 بار با هم جنگیدند که 2 آن روی مسئله کشمیر بوده است. شریف که در گذشته 2 دوره صدارت کرده و در سال 1999 میلادی توسط یک کودتای نظامی از قدرت کنار زده شد، همچنان گفته است که خواهان بهبود روابط با واشنگتن است. ولی وی از حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکا بر خاک پاکستان انتقاد نموده، آن را یک چالش در مقابل حاکمیت ملی پاکستان خواند. اتحادیه اروپا انتخابات اخیر در پاکستان را به مردم آن کشور مبارک باد گفته است. مایکل مان، سخنگوی دفتر پلیسی خارجی اتحادیه اروپا، امروز در بروکسل گفت:
My representative wishes to congratulate the people of Pakistan.
رئیس پلیسی اتحادیه اروپا کاترین اشتون به مردم پاکستان ابراز تبریکی می کند. انتخابات عمومی سال 2013 در پاکستان نماینده پیروزی دموکراسی برای مردم آن کشور است. و خبر آخر که قرار است موضوع سوریه شامل آجندای ملاقات امروزی رئیس جمهور امریکا بارک اوباما و دیوید کامرون صدر اعظم برتانیا باشد. بحث‌های این دو متحد بعد از آن صورت می‌گیرد که کامرون جمعه گذشته با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد سوریه صحبت‌های داشت. کامرون از اقدام مشترک جدید روسیه و امریکا حمایت نموده است که هدف آن آغاز مذاکرات جهت حل معضله بیش از 2 ساله سوریه می باشد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 به وقت افغانستان است. مجله خبری شام رادیو آزادی را می شنوید. در این مجله می شنوید که وزیر مالیه 6 وکیل را نام گرفته به دست داشتن در فساد و قاچاق متهم کرد.
برای ما زنگ آمد از وکیل محترم آقای حاجی سب ظاهر که گفتن موتر گرفته شده ای اگر رها شود. وکیل سب دیگه ما که حضور دارد اینجا آقای میرزای لالی.
از شماری از همین وکلا هم خواهیم شنید و عکس العمل هیئت اداری ولسی جرگره هم میپرسیم. طالبان از کمپاین پولیو در افغانستان حمایت کرده ولی شرط هم گذاشتند. ولایت غور امروز شاهد تظاهرات دیگر بر ضد پاکستان بود.
ما مردم غور حاضر و آماده هستیم که از خاک و سرزمین باستانی افغانستان با تمام مال جان خیش و خون خیش دفاع کنیم.
گزارش های دیگر نیز در همین مجله خبری جا دارند. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه. وزیر مالیه افغانستان امروز 6 عضو پارلمان را به دست داشتن در قاچاق و رشوه‌ستانی متهم کرد. حضرت عمر زاخیلوال امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه استیضاح شده بود. زاخیلوال از هر 6 وکیل نام برد و گفت آنها در قاچاق آرد، الکل و موتر دست دارند و از وزارت مالیه تقاضای پول و زمین کردند. در گزارش از سید فتح محمد بها از کابل جزئیات را میشنویم.
این نخستین بار است که یک وزیر کابینه افغانستان نامهای شماره از اعضای ولسی جرگه این کشور را افشا میکند که به گفته او در فعالیت‌های غیر قانونی دخیلند. وزیر مالیه افغانستان در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه 6 تن از وکیلان را متهم نمود که در قاچاق شراب، آرد و سایر کارهای غیر قانونی دست دارند. حاجی ظاهر قدیر نماینده مردم ننگرهار، حمید زیلالای نماینده مردم قندهار، سمیع الله سمیم نماینده مردم فرا، محمد عظیم حسینی نماینده مردم بغلان، محمد عارف رحمانی نماینده مردم غزنی و محمود سلیمان خیل نماینده مردم پکتیکا در ولسی جرگه افرادی هستند که از سوی حضرت عمر زاخیلوال متهم شده اند. آقای زاخیلوال اتهاماتی را که بر حاجی ظاهر قدیر و حمید زیلالای وارد کرده چونین بیان نمود.
ما قاچاق دزدی کردیم در ولایت ننگرهار. قاچاق آرد. برای ما زنگ آمد از وکیل صاحب محترم آقای حاجی صاحب ظاهر که گفتن موتر گرفته شده ای اگر رها شود. وکیل صاحب دیگه ما که حضور دارد اینجا آقای میرزای لالی، اینا اسناد بدست داریم در اینجا. موترای دست راسته که من قرار داده شده بود تا یک مدت زمانی در قندهار جای اجازه داده شد، دیگه شورای وزیران را من قرار داده بود. اینا برای من مکتوب آوردن، فشار آوردن این تای مراحل گمرکی شود.
وزیر مالیه افغانستان همچنان گفت که در اثر دخالت همین وکیلان در جریان سالهای 1389 تا 1391 بیش از 4500 تیلر آرد بدون محصول از پاکستان وارد افغانستان شدند. با گفته آقای زاخلوال، از همین مدرک 7,300,000 دلار به بودجه ملی کشور زیان رسیده است. وی همچنان گفت حمیدزی لالای نماینده مردم قندهار هر باری که به خارج از کشور سفر می کند با خودش شراب را نیز به کشور انتقال می دهد. حضرت عمر زاخلوال در عین حال می گوید که محمد عارف رحمانی نماینده مردم غزنی بر وی فشار وارد می کرد تا قراردادهایی را از شرکت سوپریم برایش بگیرد و محمود سلیمان خیل نماینده مردم پکتیکا خواهان مقرری پسرش به حیث رئیس گمرک این ولایت شده بود. و همین ترتیب آقای زاخلوال مدعی است که سمیع الله صمیم نماینده مردم فراد در قاچاق تیل و شراب دست دارد و محمد عظیم محسنی نماینده مردم بغلان در تلاش به دست آوردن زمین در مربوطات فابریکه نساجی بغلان بوده است. اما برخی از این اعضای ولسی جرگه اتهامات وارد شده علیه خودشان را نادرست خوانده و آن را به اساس عقده‌های شخصی می‌دانند. حمید زیلالی و محمد عظیم محسنی دو تن از این وکیلان.
پټول افغانستان کې که یو نفر په ګمرکاتو کې که یو نفر د وزارت مالیه په چوکاټ کې شخص لالی او د لالی کوم مرګرو کوم مقرر کړی وو لالی د مطبوعات پر وړاندې دغه مطبوعات پر وړاندې باندې د افغانستان د ولسی جرګې څخه استعفا ورکړي.
اظهارات کاملا به خاطر از اینکه ما د استزای از امضا کړم، به خاطر از اینکه ما معاون کمیسیون مالی و بودجه هستم، من میفهمم که چقدر خیانت از د وطن، چقدر جنایت است.
وزیر مالیه افغانستان در همین روز در جلسه عمومی ولسی جرگه استیضاح شده بود، اما اظهارات او قناعت نماینده های مردم را فراهم نمود و توانست موفق بدرآید. حضرت عمر زاخلوال هفته گذشته گفت که برخی از اعضای ولسی جرگه در قاچاق و کارهای غیر قانونی دست دارند و برای استخدام افراد بر وی فشار وارد می کنند. وزیر داخلی افغانستان نیز اخیرا گفته بود که در طی 4 ماه بیش از 15,000 عریضه را از اعضای ولسی جرگه به دست آورده که خواهان مقرری وابستگانشان در پست‌های مربوط به این وزارت بودند.
سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌داد در رابطه با اظهارات وزیر مالیه افغانستان. حضرت عمر زاخلوال امروز 6 عضو پارلمان را به دست داشتن در قاچاق و رشوه‌ستانی متهم کرد. فهرست کسانی که آقای زاخلوال آنها را متهم به این جنایات کرد: حاجی ظاهر قدیر، محمد نعیم حمید، محمد نعیم حمید زی لالای، سمیع الله صمیم، عظیم محسنی، محمود سلیمان خیل و عارف رحمانی را در بر می‌گیرند. و لحظات پیش یا ساعت پیش از عارف رحمانی یکی از همین وکلا عکس العملش را در رابطه با این اظهارات وزیر مالیه افغانستان پرسیدم.
آنچه که آقای زاخلوال فرمودن اتهامات کذب و بی اساس بود که متاسفانه حتی کوچکترین و کمترین دلیل برای او ارائه نکرد. یک اصل حقوقی است که مگر کسی که اتهام میزنه او باید دلیل هم بیاره، البینه تو علی المدعی. آقای زاخلوال اتهاماتی را به اعضای ولسی جرگه بست که این اتهامات دلائل قانع کننده نداشت و در مورد شخص بنده به عنوان موردی عرض میکنیم که هیچ گونه دلیل را ارائه نکرد.
یعنی شما چون این درخواست کمک را هیچگاه نکردین، حتی به طور قانونی و رسمیش هم؟
ما شاید در موارد بسیار جزئی با آقای زاخلوال به خاطر بعضی از موکلین خود که عریضه داشتن مراجعه کردن، شاید این موارد دو سه مرتبه بیشتر نباشه و هرگز سر و کار جدی ما به وزارت محترم مالیه نداشتم. ما اتهامات را از اساس کذب میدانم، دروغ میدانم. ایشان به خاطر دعوایی و انگیزه هایی که داشتن بالاخره باید پای مرام گد میکردن.
بله، با تشکر آقای رحمانی. فقط بسیار کوتاه، آیا شما به خاطر ثابت کردن بی گناهی تارانچش خود شما میگین به مراجع حقوقی مراجعه خود کردین؟
اصل بر براءت ذمه است. اونایی که میگن رحمانی اشتغال ذمه داره یک اصطلاح حقوقی است، اونها بیاین اثبات بکنن که رحمانی گناهکار است.
حتی به خاطر اعاده حیثیت خود هم که شده
نه، من به سارنوالی افغانستان اعتماد ندارم، به خصوص که سارنوال هم متاسفانه با فرمان اونجا نشسته و مشروعیت نداره و یک دستگاهی است که سرشار است از به حال اتهامات فساد، همین اتهاماتی که امروز هم شده.
خب متاسفانه از لوی سارنوالی کسی نداریم که به ادعاهای شما
و در جلسات حاضر میشم، در جلسات برحال رسانه‌ای و موازی داره انشالله به سمع عموم مردم و
تشکر
عمومی و وجدان عمومی.
عارف رحمانی یک عضو ولسی جرگه با رادیو آزادی صحبت میکرد و اتهامات وزیر مالیه افغانستان را رد کرد. وزیر مالیه افغانستان امروز 6 عضو پارلمان را به دست داشتن در قاچاق و رشوه ستانی متهم کرد که اسم آقای عارف رحمانی هم در میان این 6 عضو ولسی جرگه بود. اما هیئت اداری ولسی جرگه در این باره چه نظر دارد؟ سید اکرم منشی اول ولسی جرگه:
وزارت مالی افغانستان هم یک اداره با اعتماد و اعتبار مملکت است. اونا اسناد و ثبوت شاید در دسترس خود داشته باشند که اینا نامه امی 6 تن از وکلای محترم گرفتن که اینا در بعض مسائل دست دارن و فرمودن که اینا فشار وارد میکنن، لذا موضوع حقوقی سنال اینا میشه به سرانوالی در بین وزارت مالیه و امی تعدادی که اینا نام گرفتن موضوع را بررسی کنن. چیزی که قانون حکم کنه ولسی جرگه در او رابطه اقدام خواهد کرد و شما امروز شاید از این بودن که ولسی جرگه به اکثریت آرا رای تاییدی به وزیر مالیه در رابطه به اظهاراتش دادن.
سید اکرم منشی اول ولسی جرگه با رادیو آزادی صحبت می کرد. و اما نظر کارشناسان در رابطه به این زدوبندها در داخل پارلمان و برخورد میان دو قوه داخل دولت افغانستان چه هست؟ خبرنگار رادیو آزادی مصطفی بشارت با اجمل هودمند در این باره گفتگوی کرده و نظر وی را در همین مورد پرسیده. آقای هودمند یکی از کارشناسان مسائل حقوقی در افغانستان است.
تحولات اخیر نشان میده که وضع به یک حالت بحرانی رسیده، به این معنا که به وجه از اینکه روابط بین سه قوه مخصوصا بین قوه اجرایه و قوه مقننه بر اساس احکام قانون اساسی افغانستان باشه و مخصوصا ولسی جرگه مطابق صلاحیت هایی را که مطابق قانون اساسی افغانستان داره از امور حکومت نظارت بکنه، اما اکثرا وکلای ولسی جرگه با سوء استفاده از صلاحیت هایشان که در قانون اساسی دارن کوشش میکنن که اعضای حکومت تحت فشار قرار داده و به نفع خود استفاده شخصی بکنن، که در این اواخر دو وزیر کابینه حکومت افغانستان بالاخره مجبور شدن که از سوء استفاده های اعضای ولسی جرگه صحبت کنن، که اولا سوی وزارت داخله بعضی مسائل افشا شد، اما در اقدام اخیر که وزیر مالیه مخصوصا نام گرفته چند نفر مشخص میکنه که این آقایان در فساد دست دارن و یا میخواین که با اعمال فشار خواسته های غیر قانونی شان مثلا ما قبول کنن. این خودش یک اقدام بسیار جدید و تازه است که
حضمن صاحب که اقدام بعدی باید چی باشه به خاطر جلوگیری از فساد در
همین نقطه مهم است که من میخواستم بگویم که این اتهامات به این حد که در رسانه ها باشه و یا در جلسات باشه این کفایت نمیکنه. مطابق قانون اساسی افغانستان تمام شواهد و مدارکی که وزارت مالیه در این مورد داره ایره باید به لوی سرانوالی افغانستان ارسال کنه و لوی سرانوالی باید در این موارد تحقیق خود آغاز کنه. اینا اگر محاکمه نشون اعتماد مردم هنوزم مثل که سر دولت و ساختارهای اداری کم است و ما نظام کمتر خواهد شد. یک کسایی که به فساد متهم هستن رسما محاکمه شون و جزا ببینن.
در گذشته ها هم وزیر مالی افغانستان چندین بار از سوی ولسی جرگه استیضاح شده بود، اما این بار وزیر به گونه آشکار از تعداد وکلا نام گرفت که در فساد اداری و در کارهای دیگه غیرقانونی دست دارن که در گذشته نظیر نداشت. سوال اینجاست که آیا وزیر مالیه واقعا از موجودیت فساد و از مداخله اعضای ولسی جرگه به تنگ آمده، یا ای که در عقب اظهارات وزیر مالیه کسای دیگه هستند، دستهای دیگه از کوره تحریک کرده باشه؟
خب دو موضوع را من میتونم از نظر بگذرانم. یکی که حکومت افغانستان در این اواخر مخصوصا در یک سال اخیر که در پیش روی داره مثل سابق ادارات قانونی را که به اساس قانون اساسی ایجاد شده و صلاحیتای لازم را داره که اگر او صلاحیت را اعمال کنه میتونه که بعض امور و صلاحیتای حکومت را محدود بکنه و نظارت بکنه، کنترل بکنه. حکومت در این اواخر طور معلوم میشه که میخواین که ولسی جرگه را به یک شکل بلک میل بکنه و هم وحشته که ولسی جرگه در قانون اساسی افغانستان داره بتونه نشان بده که این ولسی جرگه از نظر تعهد و اخلاق و نمیتونه دیگر ظرفیت از این نداره که از حکومت نظارت بکنه.
پس ارزش و اهمیت شورای ملی نزد مردم چی شد؟
حوادث اخیر نشان میده که به همون شکل که در مطابق قانون اساسی افغانستان ولسی جرگه یا شورای ملی مظهر اراده مردم افغانستان است، در عمل متاسفانه چنین بوده. کسایی که به نام نماینده مردم آمده در ولسی جرگه اکثرا دیده شده و احساس شده که با استفاده از صلاحیتایشان میخواهند صرف به خاطر منافع شخصیشان کار کنند. اگر وضعیت به این شکل دوام کنه که شاید دوام هم کنه، ما نمیتونیم امید داشته باشیم و ادعای زیر کنیم که در ساختار دولت فعلی افغانستان از مردم نمایندگی میشه.
اجمل هودمن کارشناس مسائل حقوقی افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد در رابطه با ادعاهای امروز وزیر مالیه افغانستان. حضرت عمر زاخیلوال امروز 6 عضو پارلمان را به دست داشتن در قاچاق و رشوه ستانی متهم کرد. شما هم میتونید نظرتان را در این باره با ما شریک بسازین و ما هم در جریان برنامه های رادیو آزادی این نظریات شما را پخش خواهیم کرد. بسیار راحت پیام و گفتنی خود را مثل SMS بنویسین و با شماره 818 بفرستین، البته تنها اگر تلفن اتصالات دارین. پیام های شما را ما در برنامه ها خواهیم خواند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 و همچنان روی صفحه انترنت azadiradio.com و azadiradio.org. طالبان از کمپاین پولیو در افغانستان حمایت کرده ولی شرط هم گذاشتند. شرط این که خارجی ها در این پروسه سهیم نباشند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
طالبان افغان روز دوشنبه اعلان کردند که آنها از واکسین پولیو یا فلج اطفال در افغانستان حمایت میکنند، اما به خارجی ها هشدار دادند که در این کمپاین اشتراک نکنند. طالبان گفتند ما از همه برنامه ها در ارتباط با مواظبت صحی برای مردم بیچاره ما حمایت و پشتیبانی میکنیم. طالبان افزودند ادارات سازمان ملل متحد مانند سازمان صحی جهان و اداره حمایت از کودکان یا یونیسف باید برای کمپاین هایشان کارمندان بی‌طرف را استخدام کنند، زیرا به گفته آنها جنگ در کشور ادامه دارد. طالبان اضافه کردند کمپاین باید با شرایط منطقه، ارزش های اسلامی، فرهنگ و عنانه محل اما هنگ باشد. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، رهبری طالبان به جنگجویانشان هدایت داده تا با تیم های واکسین کننده کمک کرده و مانع کارشان نشوند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید کمپاین واکسین پولیو در افغانستان همساله در 4 دوره در فصل بهار و خزان تطبیق میگردد. هرچند مسئولان وزارت صحت عامه میگویند که این کمپاین همساله در سراسر افغانستان عملی میگردد، اما به اساس گزارش ها در بسیاری از مناطق دور دست کشور برخی از خانواده ها به دلایل مختلف حاضر نیستند تا اطفالشان را واکسین نمایند. به نوشته گزارش، کمپاین بیماری فلج اطفال تنها کار حکومت نبوده، برای تطبیق برنامه واکسین پولیو و آگاهی مردم از این واکسین، ملا امامان مساجد، مسئولان امنیتی، استادان مکاتب و خانواده ها باید همکاری کنند. به گفته سازمان جهانی صحی، افغانستان، پاکستان و نایجیریا آخرین کشورهایی هستند که موارد فلج اطفال یا پولیو در آن به مشاهده می رسند. اما به نوشته خبرگزاری آلمان، جنگجویان اسلامی در کشور همسایه افغانستان پاکستان علیه کمپاین فلج اطفال هشدار شدید صادر کرده، آن را غیر اسلامی و همچون خدمتی برای جمع‌آوری اطلاعات به سازمان‌های استخباراتی می‌دانند. گفته می شود در این اواخر تعدادی از کارگران صحی ضد بیماری پولیو یا فلج اطفال در پاکستان کشته شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. رادیو آزادی را همراهی کنید. امروز ولایت غور شاهد تظاهرات بر ضد پاکستان بود. همکارم عبدالقادر غفوری از غور گزارش می‌دهد.
این اعتراض از سوی فعالان مدنی، جوانان، علما و صدها باشنده مختلف این ولایت صورت گرفته است. تظاهرکننده ها در حالی که شعارهای مرگ بر پاکستان را سر می دادند، حمایت خود را از نیروهای افغان در برابر حملات نیروهای پاکستانی بر خاک افغانستان اعلام داشتند. معترضان یادآور شدند در صورتی که پاکستان از ساخت تأسیسات نظامیش بر خاک افغانستان و حملات بیرمانش در برابر این کشور خودداری نکند، آنها جهت حفظ سرحداتشان از هیچ نوع عمل خشونتبار در برابر پاکستان دریغ نخواهند. خواهند کرد.
کاملا آمادگی ازی هستیم، در صورتی که عملیات پاکستانی ادامه داشته باشه ما حاضر هستیم که با مرز بریم و عیناً از مرز خود دفاع بکنیم.
ما مردم غور حاضر و آماده هستیم که از خواب و سرزمین باستانی افغانستان و مرزهای شهید پرور آن با تمام مال جان خیش و خون خیش دفاع کنیم.
در همین حال محمد امین توخی معاون والی غور حملات نظامیان پاکستانی بر خاک افغانستان را محکوم می کند. آقای توخی می گوید تاریخ کشورهای زیاد را بیاد دارد که همواره تلاش کردند تا برای رسیدن به اهداف خود فشارهای مختلف را بالای افغانستان وارد کنند.
شرم از تاریخ نکردند، شرم از او کسانی که در این وطن بارها جنگیدن اما شکست خوردن از اونا نکردن، عبرت نگرفتن. یک بار دیگر باز این فکر در سر خود می پرانم که بالای این ملتی مستقل آزاد غلبه بکنن، بیاین گوشه از خاک ما را اشغال بکنن. اونا باید بدانن که ملتی افغانستان هنوز یک ملتی مسلمان متعهد با غیرت و ملت است که به ارزشی که تا به امروز تاریخ 5000 ساله ما را رقم زده و امروز به او ارزش متعهد و پابند است.
محمد صادق یوسفی نماینده مردم غور در شورای ولایتی نیز ضمن محکوم نمودن حملات ملیشه‌های پاکستانی بر خاک افغانستان و تقریر از مبارزه وطن دوستانه مرزبانان افغان از دولت افغانستان خواست تا در برابر حملات نیروهای پاکستانی بی‌تفاوت نباشند. این اعتراضات در حالی به وجود آمد که از چند روز به این طرف در اکثریت از ولایات کشور باشندهای آن به خاطر حملات مسلحانه نظامیان پاکستانی با مرزبانان افغانستان دست به تظاهرات زده.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
و از رویدادهای منطقه و جهان، نواز شریف در تلاش از بین بردن بی‌اعتمادی میان پاکستان و کشور رقیبش هند است. نواز شریف با صدر اعظم هند صحبت تلفنی طولانی داشت و از یکدیگر برای بازدید از کشورهایشان دعوت کردند. بر اساس نتایج تازه اعلان شده در پاکستان، حزب نواز شریف بیشترین آرا را در پارلمان این کشور برنده شده است. جزئیات بیشتر از مقیم نائب.
نواز شریف که بعد از انتخابات 11 می پاکستان حکومت جدید در این کشور را تشکیل خواهد داد و منتظر اعلان رسمی پیروزیش می باشد، می گوید با منموهن سینگ صدر اعظم کشور رقیب هند گفتگو کرده و هر دو کشور برای رفع بی‌اعتمادی کار می کنند. نواز شریف که با خبرنگاران صحبت می کرد گفت نگرانی دو طرف باید رفع شود و افزود آنها برای دیدار از کشورهای همدیگر دعوت به عمل آوردند. روابط بین پاکستان و هند در سالهای اخیر بهبود یافته، اما مناسبات دو کشور به خاطر سویزن متقابل تا هنوز انکشاف نیافته است. خبرگزاری رویترز می نویسد نواز شریف شاید کرسی های لازم را به دست نخواهد آورد تا کشور را اداره کند، اما دستاوردهای کافی دارد تا از ائتلاف با رقبای اصلی خود حزب تحریک انصاف و حزب مردم پاکستان ابا ورزد. نواز شریف گفت من مخالف هیچ گونه ائتلاف نیستم، اما تا جایی که به اسلام آباد مربوط می شود ما در موقف قرار داریم تا حکومت خودمان را خود تشکیل دهیم. او گفت عمه آنان که می خواهند نظرشان را شریک سازند ما از کار با آنها خرسند خواهیم بود. به نوشته رویترز نواز شریف چالش های زیادی را از حزب مردم پاکستان که در جریان 5 سال حاکمیتش نتوانست آنها را حل کند و میراث دارد. این چالش ها مبارزه با فساد، فقر و شورشیان طالب می باشد. از سوی دیگر اقتصاد ضعیف پاکستان برای جلوگیری از تعادل پرداخت یک بحران دیگر احتمالاً نیاز به کمک مالی صندوق وجیب مللی دارد. نواز شریف گفت او برای تضمین به دست آوردن کمک میلیاردها دلار از قرض دهندگان بین المللی به تطبیق اصلاحات سیاسی علاقه دارد. در حالی که بهبود در جمع‌آوری عواید یک امر حیاتی به نظر می رسد، تحلیلگران می گویند هر گونه دستاورد پایدار برای اقتصاد پاکستان مربوط به عادی سازی روابط این کشور با هند خواهد بود. رویترز می نویسد نواز شریف درباره روابط نچندان خوب پاکستان با آمریکا گفت ما نیاز به شنیدن همدیگر داریم. احساسات ضد آمریکایی به خاطر در پاکستان افزایش یافته است که آنها حملات تیارات بی پیلوت را تخطی از حاکمیت ملیشان می پندارند. نواز شریف گفت فکر می کنم که ما روابط خوبی با ایالات متحده آمریکا داریم. ما باید با همدیگر گوش دهیم.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
زلگه از ولایت لوگر می نویسه به نظر من تا زمانی که پناهگاه های شورشیان در خاک پاکستان از بین نروند جنگ ادامه خواهد یافت و افراد ملکی قربانی این جنگ می شوند. یک محصل پانتون ننگرهار که نام خود را نوشته نکرده می نویسد که دفاع کردن از اراضی کشور استقلال و آبروی مردم آن وظیفه هر فرد کشور است. ابوالفضل از غزنی می نویسه که ابوالفضل غزنوی می نویسه که تشکر از زاخلوال قهرمان و مینا از لوگر نوشته سلام، برنامه یک قریه و هزار صدا خیلی خوب و آموزنده است. چه شماره اسمس های شما هستیم؟ حالا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. روی همی امواج برنامه رادیو آشنای صدای امریکا را تا لحظات بعد بشنوید. من امید مرزبان و همکارم طاهر روشن با شما خداحافظی میکنیم. شبتان خوش و خوابتان راحت.